کې دوه تنه ملکیان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو اداریه انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ته اوس هم بیرته د کابل سټوډیو ته ځو او له هغه ځایه څو اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. نړیوال وچی صندوق یا آی ایم ایف د افغانستان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د دې هیواد لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سې شنبه په ورځ خبر کړي ویل شوي چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په اداره کې د سمون راوستلو په برخه کې کلک اداره کړي او دا اداره هم د دوه هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام له لارې به چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې اعتبار لري، آی ایم ایف د افغانستان حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي او هم به له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د کرنی وزارت مسولین وایي چې د هیواد په 15 زونونو کې به د اوبو رسولو 13 شبکې جوړ کړي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د دې شبکو په جوړولو سره به د دې سیمو د کرنی په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړي زیاته کړه چې دې وزارت دې ته واته شبکات د دې سبس ورسولۍ کې ترمیم کړي چې 2000 هکتار ځمکې ته به اوبه ورسوي. وروسته خبر دا چې د فرا سوداګر وایي چې دولت ته د خپلو فعالیتونو لپاره د ځمکو پیسې ورکړي خو تر اوسه ورته ځمکه نه ده ورکول شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د فرا سوداګر حکومت ته د ځمکې لپاره 980 میلیونه افغانۍ ورکړي خو حکومت تر اوسه ځان غلی نیولی دی. له بلې خوا د فرا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مسؤل نجیب الله ادبیات دا ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابونصر فراهي په بندر کې ځمکې وویشل شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او نوی پوله، یو ایرو 650 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 1500 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 300 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
سید کمال شاه عارف و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو په همدې ځای د یو سات لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت څه دی لا یاد مباسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې روانه ورځ تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د روزګان ولایت هغه سیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د سترې محکمې سره راټول شوي دي. دوی ادعا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او دا ځمکې 2000 جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کړي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسې وکیل یم. دغه جناب بارکزای صاحب شدی موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي یا پامی پستر محکمه کې په دارالنشا کې ورته ویلی چې ما د خدای روی درته نیسم مه کوه دغه کارونه ستایې پسه ته زما وکیلم یې د دوی وکیلم یې د ټولو روزګان از موږ وکیل صاحب دې خدای وبخشي وطنوال صاحب هغه خو شهید سو اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې زموږ وکیلم یې د ګردو وکیل یې بارکزی یم یې زما خپل بارکزی یې اما سربیره پر دې ورور ته زموږ د کاکا زامن ولې سره جنګیې مشکل با مشکل با مشکل دی چې وروره د یعنی قطعی سوی ده یو سل نوشته و ماده ده قانون اساسی وی ده باید واجب التعمیل ده چه باید تطبیق سی او ده جناب علی ده دیپ مقابل که ده قاضی القضات سامرون ورده اخی چه ده با تطبیق نکه که تطبیق رزه ده روزگان ده خلق و وکیلیم ده تجنجال جوری جی
ایتاسو دزمه که اندازه چوم را ده؟
دزمه دمزه که اندازه دولستیم سو جیری بامزه که ده
پا کومه منطقه؟
پا ترینکورد که پا گردن کیچه که
چوم را کسانی؟
گردن... بله؟
څومره کسان یې تاسو
مور تقریبا درې سوه کسه یو چې دېرش کسه د دوی شرعي مشران یې د هغو وکیل یم وکالت خط شرعي لرم
ډېر ښه ډېر ښه اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبرې واورېدې تاسو په دې اړه څه وایې
ګوره دا ورور چې کومه خبره کوي په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل شل کاله قید سوي وو په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دي او ما اصلا پېژندلی هم نه دی زده په روزګان ولایت کې د دوو کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده د حاجي بیت الله او سیت الله او بل جانب مقادل د عبدالحمید چې هغه فیصله انشاءالله نهایي سوی هم ده او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د ده د جدید مقابل په زحمت او د امید د قاضي القضات صاحب شاید دا خبرې واوري او هم چنان یې د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف یم نه مې چا ته ویلي دي که یو څوک ثبوت وکړي یو خو دا چې د بعضي اشخاصو په اصطلاح په دې چې یو څوک یو کار ته وګباري د یو شخص د بدنامه کېدو دپاره قاضي قضات صاحب ته هم زاجر یم چې د دا ورور سره ورسم چې په کومه ورځ درته رالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې که په کندهار کې فیصله سوې ده که په روزګان کې هر ځای کې سوې ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریبه مځکه ده د دوو اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چا ته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو سره دا خو به خود یو څوک په یو چاپ سي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو راډیو د لارې په ګرنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلی یم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک خو لاکه راباندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغسې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړي اصلا زه دا ټولې سر تر پایه ردوم
بارکزی صاحب ډېره مهرباني دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام هم راغلی دوی وایي موږ څلوېښت کسه یو ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجایش موږ سټوډیو نه درلودو چې دا څلوېښت کسه راشي
که څلوېښت کسه دي که سل کسه دي که زر کسه دي دا د دوی کار دی ما بیا درته وویل چې زه اصلا په دې موضوع کې هېڅ نوه دخالت نه لرم دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب هم مخکنی هم اوسنی هغه د روزګان محکمې د یوه کار ثبوت چې څوک وکړي او نور دي بیا دا خبرې دا فقط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي دس داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګوي خو دا ستره محکمه ده زما خبرې اوري زه اجر یم چې هر قاضي باندې دي چې
سفرون را وایو د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورور چې ته وایې چې کزر کسې هم زی پروا نه لرم خو طبعا ته خو زورګوی وکیل یې وخت ورکړه خلکو ته خبرې وکړي
ما درته وویل چې په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم یو څوک په یو موضوع کې دخیل نه یي هغه که څوک ځان ته ور اچوي د هغه خپل کار دی کېناچي خو همدغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس چې ووایي چې ته د دغه په جامه د سره یوه ورځ یا ما ته رالی یا یوه ورځ رالی یا د ده سره رالی یا جایزه راوه بالکل زه دا ټول مسؤلیت
ته وروره وروره ته ما ګیر نه کړې په دغه دغه دارالانشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو دغه رایه ورکول کېدله په ته په هغه ورځ کې هم ته خپل کمیشن کاري نه پرېږدې په سرې محکمه کې هم درته وویل ما وروره د خدای ورېدي زما په کار کار مه لره وروره
بارکزی صاحب ډېر وبخښئ فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره خبرې
دي غلط سړی دي یو 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 سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه ورته ثابتوم چې دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلی دی. خپل قاضي الخزاد صاحب محترم هغه وویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی. بدبختانه زموږ وکیلان بل نسته، یو وکیل لرو دی پاته دی. ول دی راغی او ماته ویل که چیرې زه دغه ما قاضي الخزاد صاحب ته وویل ما یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي تا ولې تر پښو لاندې کړې ده، هغه وایي چې فیصله چې نهایي او قطعي سي بدون د هېڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي. هغه راته وویل ستا وکیل راغی چې دا موجب د نزاع کې
تاسو سره قومي مشران هم روزګان نه راغلي
کابلته
دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به واورو. دا مې تاسو ملګری دی او دلته موږ سټډیو ته راغلي دي. صدیقي صاحب مهرباني، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
زما نوم محمد نبی صدیقي، د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم.
تاسفانه صدیقي صاحب، تاسو وکتل چې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي خپل ټلیفون قطع کړ، نو یې ما پوښتنه دا ده چې که تاسو غږ داسې ښکاري چې وانه اورېدو، تاسو به څه وکړئ، څه اقدام به وکړئ؟ تر کوم ځای به خپل غږ ورسوئ؟ عثمان
پورې زموږ پر همدې وکیل صاحب باندې غږ دی. که چیرې ته وایې زه بې ګناه یم، راسه زما سره ودرېږه. زما دېرش کسان ډېر وبخښئ، زما دېرش کسه سپین ږیري کسان او نور کسان ټول پاته دي، کشران یې ټول پاته دي، نور موږ خاموشه نه کښینو. دغه کسانو کې دی کسان شته، هغه وایي که زما غږ وانه اورېدل سي، جناب وکیل صاحب هم پر تا باندې غږ کوم، هغوی وایي که زما غږ وانه اورېدل سي چې خپله د سترې محکمې مخته ده، د امریکا سفارت همدلته ورته سه، د امریکا د استخباراتو اداره همدلته ورته سه، هغه وایي یو یو کس دلته پر ځان باندې تیل اچوو او ځان ته ور ورکوو. بیا به یې مسول ته، بیا به یې مسول دغه دولت، بیا به یې مسول دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایي، چې خپل رئیس صاحب جمهور هم راته پرون تللی او زموږ حالت یې وکتل.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
درنو اوریدونکو، افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساري مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل داري چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوندو دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوندو چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقداماتو ته ژمن دی که څنګه؟ همدغې پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو. د حقیقت څه دی د خپرونې درنو مینوالو، دا ځل مو په دغه خپرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت هغه لوحل ولي، نو بېدرنګه همدغه پوښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پوښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟ مهرباني وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي.
فکر کوي
چې کار هم اوس روان دی.
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط همداسې دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت شوز خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعده تمری ده پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجودی وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی، څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکې شي او د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متحد اداره نه وه چې داسې یو فرصت نه استفاده وکړي. د افغانستان زیربناوې جوړې کړي، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شي بیرته افغانستان د پیولا داخله شو د بل لارې نه ووتل بیرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې بس شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس موږ په داسې یو حالت کې یو چې خارجي کومکونه کم شوي دي او کمیدو خواته روان هم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره د وطن لپاره د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړي دي چې دغه برنامه پلی شي. زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د خوشحاله او آباد افغانستان شاهد کېدای شو.
تاسو ویل د بنسټونو لپاره کار نه دی شوی په پخوانۍ اداره کې، په اوسنۍ اداره کې کم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلې تاسو منشوي چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او په دا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایه، دا ټول قدم په قدم ګام په ګام دا برنامه تعقیبوي چې دا برنامه پلی شي او عملی بنه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا خو نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل، کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتون جوړ کړی دی ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین المللي موږ سره مرستې کوي، د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عینی او حقیقي بڼه لري. ځکه دا انشاءالله چې
جناب وزیر صاحب د وزیرانو شورا په غونډه کې د دوشنبې په ورځ اجرایه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کم سل ورځني پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي، د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودل شي. که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي چې کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې تر لاسه لاندې دي.
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړونکی وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو لپاره بودیجه ته وګوري، یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو لپاره بودیجه جوړیږي په یو دقیق او عملی شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس وزارت اقتصاد درته وایم، مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر روبه بعد مونږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې څه تیریږي. او دا د وزارت اقتصاد لپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت ته ووایي چې افغانستان کې څه تیریږي، څه خبرې دي، و کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسیدلې دي، څه مشکلات لري، مخته تللی دي که نه یې تللی، څومره دوی خپل بودیجې مصرف کړی دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنی یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور؟
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دوی سره کومک چې خپل کار سرته ورسوي، د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي، خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دوی کار نه کوي. د کار دغه ځای ته رسېدلی دا مشکلات لري، دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي.
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي، نور به څه کار کوي؟ اقتصاد وزارت
وزارت اقتصاد د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه په هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار وزارت اقتصاد ته وایم، اوس مؤسسات غیر دولتی چه وقت انجام می‌وای دا مؤسسات تقریباً دنیمایی دی برخی دا برنی مساعدتون مصرف دوی کیوی وزارت اقتصاد پده مسئولت داری چه بگوری دا پسیش مصرف کیگی دا چه دا مصرف کیگی سرنگ مصرف کیگی آیا دا افغانستان دا اقتصادی پارسی پا اساس مصرف کیگی یا نمصرف کیگی دا افغانستان پا اولویتون رو بانده سه تأثیرات داری مثلا پو فقر بانده سه تأثیرات داری دا پسیش مصرف کیگی پا دا کار د شغل د ایجاد باندې څه تحصیل د پیسې چې مصرف کیږي آیا واقعا د پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې کدا کارونه شي نو دا ټول د پیسې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه څه مطلب نه جوړیږي
چې دا د پیسې پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه سمه نه وه نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسی د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالم نتیجه ورنروزی په دې برخه کې
زه خوام چې یو کارګر دی یو کارفرما دی او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانی ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانی ورکول کیږي دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او پاگه طریقه چه پا کار دهی پاگه طریقه نکی کار کهوی ده گتی پزای توانم رسوی نوزه که کارفرما تا دیر حقوق اوجاد ورکول کهی نو پا گذشته که افغانستان که کار شوی دهی خو کارفرما ده دی پروان نکه و چه دا کار سنگ مختص یو دیر اساسی کار چه اوس روان ده داده چه پا هر وزارت پا کارونو بانده نظارت روان ده طول وزارتونو بانده او ده افغانستان مجموعی پلان اقتصادی چنان اوس به کار روان دی کار کی دغه په اساس فقط نظارت هم روان دی خبر ریاست جمهوری نظارت کوي شورای اجرایی نظارت کوي او وزارت اقتصاد د کلیدی او پالیسی جوړون کې وزارت پیس په ټول خواو باندې نظارت کوي او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوال باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي
بله جناب وزیر صاحب اقتصادی چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوی حکومت راغلی دی په دغه وخت کې ډېر اغېزمن شوی د اقتصاد په برخه کې یعنې پخوا په څو کلونو تیرو په پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغېزمن شوی فکر کوئ چې دلته د اغېزمنتیا لاملونه څه دي
یو ډېر مهم عامل یې دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول په یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نکول واجه بس انتخابات دید انتخابات بانه یا پرمی پاساس دید کارونه اونه کن بیاد اخبر انتخابات بیاد سیاسی کارونه تقریبا ده تیر جدید میاشتین شروع شو دلو میاشتین تر سکال تر حملو بوریدا دام لر نوزه که یو وقفه من سراغی زما پا نظر دغه وقفه چې اقتصاد باندې او د نورو مسائلو باندې کار نده شوی نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی بلکه امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی نورې چارې چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغېزې کړي دي په کارونو باندې
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم دپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري دوهمه برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي لاړ دي نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې فکر کوئ لامل څه دی آیا امنیتي وضعیت خرابه دی آیا مرستې کمې شوي دي بهر نه دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عملونه شامل دي اول خو برنه مرستې کمې شوي دي یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي پوهنتونو باندې غیر دغه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای اغه نه دی شوی نه په پوغه اوس وزارت اقتصاد او حکومت بعد ملي دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي همکاری کوي چې دوی وکولی شي خپل برنامه افغانستان کې عملی وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد غواړي چې د ملي کانفرانس په اساس د هغه انجوګانو چې غیر دولتي مؤسسات چې فعال دي کار کوي په افغانستان ټولو سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی ته وایي چې دا مؤسسات باید خپله بودیجې اعلان وکړي، څومره بودیجې د کوم مؤسسې نه اخلي، دا بودیجې چیرته مصرف کوي او آیا دوی مصارف منظمه توګه ګزارشونه خپل وزارت اقتصاد ورکړي. او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو ویبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپږ میاشتې خپله ورشي یو ویبسایت او هر یو انجو خپله یو کود لري، پاسورډ لري چې داخل کېدای شي، خپل ګزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد پلان لري چې د مؤسسات غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، هم دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه ګزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان لپاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازنه انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکې یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څخی آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود و که نه و، که و په دې کې څوک ښکیل دي، د پخواني حکومت ځینې کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که مونږ سم اوسو، مونږ رښتیا کار وکړو، نور محیط هم ځان زمونږ د توقعاتو په اساس عیاروي. مؤسساتو کې فساد و اوس هم شته، د مصرفونو په څرنګوالی و مشکلات اوس هم شته، خو عامل اکثرا د مدیریت نشتوالی و چې پخوا دغه مؤسسات مدیریت کېدل، نه پیسې ډېرې وي، تو دنیا پیسې افغانستان ته لېږل، کومکونه بیخي ډېرې وي، نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهره وه. یو متحد تیم چې د داسې موضوعاتو نه باید مدیریت کړی وای، څېړنه کړی وای، هغه متاسفانه نه و. اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باندې،
یعنې خلکو ته دا ډاډ ورکوئ چې ستاسو په مدیریت کې به دا ستونزې هوارې شي.
دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپله کار نتیجه ووایي. په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري، نه بادار و عقاب. اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوښښ کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان څه تیریږي دا به خلکو سره شریک وکړو، چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن یې څه تیریږي، په مؤسساتو کې څه تیریږي، په خپله حکومت انکشافي بودیجه کې څه تیریږي، په بودیجه عادي کې څه تیریږي، دا وطن کوم خواته روان دی، دا باید ولس پوه شي، د ولس حق دی. نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالا کړي او خلکو ته وښيي چې خلکو ستاسو د چارو وزن دادی.
آزادي راډیو لوونه تر وو